درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی توجه وکړئ څو خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اختما شمانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د دولس روغتونونو اتبش روغتیایي کارکونکو او یولسو نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اختما شمانو د دربلنې یو روزنیز کورس پای ته ورسوه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول یو سلو دیرش مرکزونو ملاتړ کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په بدخشان کې له یو شمېر هغو کورنیو سره مرستې کړي چې د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې وویل تیمونو یې له کورنیو سره چې شمېر یې نه دی ښودل شوی د کمپلو، خیمو، ترپالونو او سولري تختو مرستې د دې لپاره کړي چې هغوی د طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې ښه چمتووالی ولري. سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ د یوریزنیو سیالیو لپاره خپل هغه لوبغاړی وربللی چې د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی دی. ماتیشا پاتریانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګس کې لوبېده پرون سه شنبه د افغانستان په وړاندې د درو یوریزنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا به لومړی ځل وي چې نوموړی په یوریزنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملېږي. پاتریانا چې د کوچني ملینګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوسول. امریکا وایي د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو په باب د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنگټن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګ نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره پر مرسته تمرکز کوي. روسیه پر مسکو بی پیلوټ الوتکو د وروستیو حملو تور پر اوکراین پوری کړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز موږ د یکشنبه د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نقشه شوې چې تر اوسه یې د سر و مال د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړی شوي. یو یمنی چارواکی وایي د دغه هیواد د حکومت او حوثي وسلوالو ترمنځ درې څلوېښت مړي تبادله شوي دي. د یمن د حکومت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي پرون سه شنبه وویل دا د یمن د اته کلنې جګړې له پیله تر اوسه د شمېر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړي د دوشنبه په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځګړتوب تبادله کړل. ناتو کوزوو ته د نورو وسو سرتیرو د لیژلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د غراس پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د ناتو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزوو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. او د چین د ستور مسلو نوې ډله فضایي تمځي ته ورسېده. چین پرون د یو ملکی په ګډون د ستور مسلو نوې ډله د مځکې په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځي تیانګونګ ته ولېښله. په دې ماموریت کې د فضایي سفرونو د یو پخوانی قومندان، یو فضایي انجینر او د پیکنګ پوهنتون د یو استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکی وګړی فضا ته لېږل شوی دی. چین په 2020 میلادي کال په فضا کې تمځای جوړ کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوال باید پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امیر خان متقی دا غوښتنه پرون سه شنبې د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوي وو وکړه. هغه پر افغانانو ژغ وکړ چې له هېواده دې نه ځي او که ځي هم له قانوني لارو دې لاړ شي. د همداراز وویل چې حکومت د هیچا مخه نه نیسي. نورحال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوی بندیزونه لرې کړي ترڅو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو 13 افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقید وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خبرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلي متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه، خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغې په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېر د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېده. د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکې د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولی شي په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مه کړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
ښاغلي متقی که څه هم د ایټالیا د پیښې جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په 26 د ایټالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایټالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 48 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبې وویل د ایټالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 49 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د دې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیري په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دی رو د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو اداو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوریاس نوریا پردي.
ټاکل شوی چې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي، د جنګي جنایتونو په تور سبا پنجشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میړانې په نوم د دې هېواد د پوځ تر ټولو لوړ میډال په 2010 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو پر دوو سنګرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز د راپور له مخې نوموړی تورن دی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د استرالیایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو د ادعاو څېړنه وروسته له هغې پیل شو چې استرالیایي سیډني مارننګ هیرالډ د ایچ او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2013 میلادي کال کې په خبرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړل چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. ورسله هغه چې په 2020 میلادي کال کې د یو خبر شوی راپور موندنو خو د چې د استرالیي ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لزګونه بي وسلي افغانان وژلي، د دغو ځواکونو د کړو وړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د اسمیت په ګډون د استرالیا د پوځ یو سلو یو سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوی دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درستیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هېواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته یې په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پرېکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوځ له لوی درستی څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 9 سرتیري په جنګي جنایتونو تورن شوي چې ویل شوی د پوځ اوسني او پخواني 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا یې په خپله جرمونه ترسره کړي یا یې هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکو وايي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوه خرابې شوې له منځه ځي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت غرانه او یو ولایت ته چې په هر طرح کې د ډول ډول میوه ځنګلي ونی بوټي شتون لري، او د دې سربیره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسونو مؤسساتو او حکومت د اصلاح شوو میوه ورکوونکو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ډیرې بڼونه اوس په حاصل ورکولو راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي په وجه یې میوه په کورونو کې خرابیږي او له کاره وځي. صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې د مانو، شپتالو، زردالو، همدارنګ انګور، توتان د خ ډیر زیات کیږي. نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو انجینر نصر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او پکې د پسرلی میوه را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوالي لامل یې اوس له باغونو تر لاسه کیدونکي شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانۍ پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان او زردالان او دارنګ نور د پسرلنی میوې را رسیدلې دي. دلته د خلک چې د ساترو لپاره سټورونه نه لري، اوس چې یو خلطه په 80 روپۍ یا 80 روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې همدغه میوه د خلک اخلي یو کیلو په 1.5 روپۍ. نو که چېرته دلته سړې خونې جوړې شي نو یو خطه به داخل چې همدل ته داخل میوه او سبزیجات ذخیره کی هم په بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دی ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحب داد همدرد
دوی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګه په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړې پام وکړي ترسو دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کیږي د په موسم سره بازارونو ته رسول شي سرکونه به ترته اور غول شي. د دې په خوا کې دلته به ولسی کې چوند خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هدا اقلو کول شي د انتقالاتو مخ کې دوی وساتي او مزایانه شترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکې د ډول ډول میوه لرونکو ونو او باغونو نیولې ده، خو د مارکیټ او سړو خونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دی هغه مړی څه چې په تازه شکل باندې وی خوري وی خې نورسته بوجو کې په بوشکو کې واچې په کورونه کې وسره پرتی بس اخر است خراب شي. اس ټي وي او پرون سودا برګ مټال مونډول است باز ولسوالو کې دغه مړی چې دی نری نری کټکې او وچی کې چې کله وچی کې به وړکی مې دې کې کوم د سی کپې په شکل باندې بیا غوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیځ کې د دریو سړو خونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي نو د ختیځو 4 ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځوشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. د شاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلایم.
نو ماته جرمني ګرامر او اول او باچولې چې لکه پسته شوی دا ژبا او بیا مې په کې خواږه ګړه مې اچولې دا چې لکه خواږه شوی دا.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګه تر مخ شپږو چرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د اورپ واده کې یعنی مست اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژیا او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات له فریدې سیال ناورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښټمه جوړه شوه. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویانت عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
زبوت نړۍ غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دا مزل ته پلان ډول تم شو. دا پروگرام په دویم برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان وو چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیاره ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډېر بوټي کرلي. د دې بوټو یې په مینه او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټې وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانه وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، هغه واقع چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه. زه د یو مکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی مادی مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبری شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري، خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي، او افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډیرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفاوي او ودانې معماري او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلي سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو، هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلی کی ور کړه.
دا ستایلی کول چې یو پښتو ژبه او په جرمنی ژبه باندې ډاکټر صدر علي کی،
او دا ګولان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته قدم هم سره نوې نن به زما دا ټول کتابونه نوې نه در پخلی باندې خبر شوې نه په سودا باندې خبر نه ته کول ټول کارونه ما دې کړی باندې کول نو ما ته وایي چې کنه ته ولسته خدمت کوي بس د کور خدمت به زه کوم ولسته ته کوي.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسي کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنی د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا 800 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خبرندوی دی، یو اکاډمي باندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلو چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلي که څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی، د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی. او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو 180 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ امغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، امغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمي په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتونونو د شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزی، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دویچه کراماتیک für Afghanen, Lehrbuch der deutschen Grammatik für Afghanen. Da euer Internet gehört, wird der Kitab ISBN Nummer Razi. Nur da hat Rische in der Pekarte der Likual Nummer, das ist immer schon, der Kitab Nummer, چې موږ ول او ایس بین دا چې انټرنیټ کې سره واچي، یا د کتاب پلورنځي کوم چاته یو وي، هغه بیا دا کتاب په دوه درې ورځو کې پیدا کوي. یعنی هر کتاب پلورنځي ته چې دغه درې شین ورکې په جرمني کې هر څوک بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغه یو سی ډي هم ورسره جوړ کړی ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسیدلی، هغه بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي. او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا هتا ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې د فاین دویچه شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغه کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوس شته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسو ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي، یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنا کړی دا چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما د پښتو انډول لټولی دی. بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قرار کرا بیرته راغلی یم جرمنی ګرامر جرمنی ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړي دي. بیا مل هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي. څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبا سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي. نو جرمنی ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلکي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږ خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي، نو ما خو تر اوسه چانه نه دي اورېدلي چې یار ازدمې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله تېرېږي بیا ور.
له ښاغلي ملک زینه په مننې، اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنې دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لورې خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپله استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي، او یو شمېر آثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړې دي. له ښاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې په خې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ لتحصیل فارغ شوی او لومړنی وظیفه دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیکه مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړ شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نه وي راغلي. یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی
دی. انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی موادی په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پری دي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې کوم لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود؟
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب ته هماغه پیل نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پاخه شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پاخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي. نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخښ شوې دي، لیکنې پخښ شوې دي او د چیرنې د نوو اصول پرانا کې د لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړل.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوي دي یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونه راغلی دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړی دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلی دي، هغه فیصله هته راوړی دي په خپلو دغه لیکنو کې، په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړي دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډېر خط تبصره کړی ده، او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې ادبي برخې شته دي.
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې یو څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، تر ډېره معرفي ده، یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریر، اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریر دی، یعنی د دې کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته، غالبا چې دا د تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیر غشوی دي چې باید نه وې شوی داسې تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره تحقیق باندې لږ
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څرخم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکلی دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه اوسه تشریح ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلی بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي او په تفصیل سره په راګه ده لري. عنوان مرته ورکړی د غنی په لوشي د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی په لوشي چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه. مګر په غنی په لوشي کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نوروسته لیکلی و، هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو، او دغه چاپ نو وروسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیر زیاته مفصله هغه کړی ده، تبصره پی کړی ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې څرګند کړی دي.
انتور سپ د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شمه، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابل لیکنې هغه وخت کې استاد کاکړ له کومه انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی د کونسټون په دوره کې هم آشنا و، نو ځکه یې زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډېره هغه دا تاریخي ده، یعنې د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسایل هم پکې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی، کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړې دي، راغلي دي دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دې دغه دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلي ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي. د تولستوی په باب لیکنه شته. یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي. د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړې دي.
وباسه یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي.
ډېر خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه. او ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه وخت شوروی منابعو نه.
یعنی روسی ژباړل شوې ده دا کیسه؟
نه بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده. خو له روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلې دي. له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسه لیکوالي له میودان کیسه لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډکسه د کیسه لیمه ودان لیکلي او آزادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
تر مخ شپګو وچر ګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دیونې لایوي څنګه بلې تترپ کړل الوتې زدکاوه. د سمرګل زوی دیونې څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرولل کې مسکای شو شو خای وکتل. د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوي سایو ویل ابا ابا او سمالا دیونې هغې څنګه تر رسیدي مینې چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم لتا سره په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ نه نیوه خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه. په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ. سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ. د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وت شول. کېناست د چای پیاله یې ور پورته کړه. ګلالۍ وویل کاشکې غوا مو درلودی اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست. ویې ویل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید په لاس کې لور وو. سمرګل ورغږ کړ سړی ماشې معلم صاحب. معلم سلام وکړ. ویې ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه. ویېریبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو. ویې ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه. امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسید. ژر ژر یې سا اخیسته پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست. ای های ځواني څومره ژر تیره شوه. وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وحلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تنبل وحل په افغاني ټولنه کې لپیړیو رئیس رواج لري چې شزې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا صدر ورو د خبريال پورا پورکی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شوزو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا او وحیا او سندري وابري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میله کړي چې دریا پر ونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوز یې بندي کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستنې ایله کوي به نه او چې هر چا د بوت هیز ما سره به معلومات کوي هغه څلور ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مر ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبره ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې سوسوځي ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنې ښځې زیږولم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل اوسیدونکو چې خپل مستار نوم راهله شي وای ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزي پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي. خو خپل د خوشحالۍ لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباسه غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. لکندوالو نه بهر له هغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده، نو میده مشبل اتل تزررت نلرو. دا سندره پاتې شو او پاتې بوي، خو په خپل په امریکا کې زیشدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و، د می په سلر وشتما په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړ شو. ترنر د یو بازګر په کور کې وزیشده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوی مشهور شوې و، دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت په اتیا یم لسیزه کې اوج ته ورسید. د لخپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یم لسیزه کې تر لاسه کړې. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لسیزه خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 1.3 میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.